نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. நண்ப இன்ஷல்லாமும் சூரத்துல் ஃபுர்கான் ஆயத்துனக்கவு த ஆயா நம்பர் டென் நவாஹ்லா த ட்வெனி பூரி யானி த லசம் ஆயத் நவாஹ்லா த ஷலம் ஆயத்த பூரி அவலபமுங் லஃப்ஸி தர்ஜுமக்கவு அஊது பில்லாஹி மின ஷைத்தானி ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானி ரஹீம் தபாரக தேர் பர்கத் வலதே அல்லதி ஹாசாச்சி إن كُچري شاء هغوغاري جعل هغب جوركري لك ستاسو دپارا يا ستا دپارا خيرا بهتر من ذلك ددينا جنات باغونا تجري بهيگي من تحتها ده غيد لاندي الانهار انهار چي ده ده نهر جمع ده نهرنا ويجعل او هغه بجور کړي لکه ستا دپاره قصورا دا د قصر جمع دی قصور وایي محلونو ته نو قصورا محلونه بلکې کذبو هغوی دروغ وګڼل بالساعتي قیامت واعتدنا او تیار کړی دی مونږ لمن د هغو دپاره چې كذبا دروغ غني بالساعة قيامت دا قيامت سعيرا بل شويور إذا چكلا رأتهم هغي اويني هغا من مكان دا زينا بعيد دا لرينا بعيد چلي دا اپوزرت دا قريب نزديوي أو بعيد لري تواي سمعو هغي بأوري لها دا هغي تغيظا لسختي غسي آواز وزفيرا أو تشغي كريكي وإذا أو تشكلا ألقو هغي غرزيكي منها فهغيكي مكانا فيوزيكي ضيقا تنغ مقرنين ترلي شوي دعو هغي بدعاكوي هنالك فهغزيكي ثبورا دهلاكت يعني مرغ لا تدعو متى سغاري اليوم نن ثبورا مرغ واحدا يو ودعو بل كي غاري ثبورا مرغنا كثيرا دير زياد قل وايا أذلك آيا دا داد ولفسنا دي أمت لبدي آيا أو ذلك دا خير بهتر دي أم يا جنة الخلدي ده هميشه التي هغچي او دلته کو تاسو ګورئ نو التي لفظ راغلي دي او دا د مؤنث لپاره راځي ذکر چی جنتو چی دي نو دا مؤنث په تا مربوطه باندې ختم شوی دي وعده وعده شوی ده او دا مجهول دي ذکر چی په واو باندې ضمه او په دال باندې فتحه ده وعد الشبيدة المتقون دا متقين سرا كانت دا لهم دا غيدة بارا جزاء بدلا ومصيرا او زي دا واپس كدو لهم دا غيدة بارا دي فيها تهغيكي ما شسو يشاؤون هغيواري خالدين هميشه با اوسيگي كان دا على ربك ستا پرب وعدا يو وعدا مسؤولا سوال بكيگي ويوما او پاكومو رسچي يحشروهم هغبا غيوزي كوي هغوي دا لفظ حشر نه یاد ساتي او په حشر په ورځ به سوي ټول خلک به الله تعالی را جمع کوي را یوځای کوي. وما او د چا چې به یعبدون هغوی عبادت کوو من دوني سوای الله د الله تعالی نه فیقولو نو هغه به فرمایي اانتم چې آیا تاسو ادللتم گمراه کړي وو تاسو عبادی زما بنیان په دال باندې کسره او په یا باندې سکون دی په دې کې زما معنی راځي عبادی زما بندیان ها اولائی دا ټول ام یا هم هغی په بریکټ کې ولیکئ په خپله ضلوا ورک شوي وو السبیل د لارې نه قالو هغوی به وایي چې سبحانک پاکیتو ما نه کان او ینبغي جایز لنا زموږ دپاره ان چې نتخذا مونږ جوړ کړی وی من دونیکا ستانه علاوه یا ستانه سوا من اولیاء څوک دوستان ولیکن او لیکن متعتهم تا فایده ورکړي وه هغوی له و آباءهم او پلار نیکله د هغې حتی تر دې چې نسو هغوی هیر کړو الذکر نصیحت وکانو او هغوی قوما یو قوم بورا هلاکېدو والا یا بربادېدو والا فقد پس بېشکه کذبوکم هغوی دروغ وګڼلی تاسو بیما په وجه د هغې چې تقولون تاسو به ویل فما چینا تستطيعون تاسو استطاعت لرئ یعنی تاسو طاقت لرئ صرفا د لری کولو په بریکټ کې ولیکئ د عذاب ولا او نه نصرا د مدد کولو ومن او چې څوک یظلم ظلم کوي منکم په تاسو کې نذقه مونږ به اوسکو په هغو باندې عذابا عذاب کبیرا ډیر لوی وما او ندی ارسلنا لیگلی من قبلک استان وړاندی من المرسلین در رسولانونا الا مگر انهم بشک هغی لیاکلونا پاول سر کی لام را غلی دی دا تاکید دا پار رازی البتا یاکلونا خوڑلو با الطعام خوراک و یمشونا او هغوی به ګرځېدل فی الاسواق په بازارونو کې اسواق چې دی دا د سوق جمع دی سوق یو بازار ته وایي اسواق د هغې جمع دی و جعلنا او جوړ کړي دي مونږ بعدکم ستاسو ځینې لبعد د ځینو دپاره فتنه ازمایش اتصبرون آیا صبر کوئ تاسو وکانا او دی ربک ربستا بصیرا خلیدو والا. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او انشاءالله اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ د سورة الفرقان آیا نمبر 10 او زمونږ تفسیر چې دی دا به د آیا نمبر 10 نه واخله د 20 پورې وي د سورة الفرقان یعنی د لسم آیت نه واخله د شلم آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا ډیر برکت والا دی هغه ذات. دلته هغه شکونه بیانیږي کوم چې به خلکو اچول د خلکو په زړونو کې. الله تعالی خو ډیر مبارک ذات دی او دا غو د طرف نه خیری کثیر دی. کوچی هغه وغواړي نو جعل لک خیرا هغه به جوړ کړي بهتر من ذلک د دینه د سونه به هغه بهتر جوړ کړي. دا کفاری مکه چې وایي چې د دو سره خزانه وي باغونه وي کو الله تعالی وغواړي نو د دینه هم خطاله درکولی شي نو بیا ولی نه ورکوي الله تعالی. کچری الله تعالی او غاړي او په اخرت کې چې هغه له سور کوي نو چې هغه له په دنیا کې ورکړي مګر د دې سره بسوشي بیا بچا ایمانی حق ته نه کتل او ایمان بینه راړو دا بینه کتل چې حق سده خو سټیټس ته به کتل ټول به د مالدارو سره شوی وو دا غي چمچې به وي هغوی به بیا په غټو خلکو لویی کولې او وایي چې مونږ خو د هغوی سره چای څکلی وو، یعنی د عامو خلکو څه خبرې وي، هغوی بیا وایي چې مونږ د مالدارو خلکو سره ناست وو، لویانې کوي چې مونږ هغوی سره چای څکلی وو، ما خو سفر د فلانی کس سره کړی وو. یعنی چې کله د چا سره بادشاهي وي، کرسۍ وي، سواهده وي یا مال او دولت وي، نو خلک د هغوی نه ډېر زیات متاثره کیږي او د هغوی په تعلقاتو باندې ډېر زیات فخر کوي. بیا خو به چا حق نه کتو او حق به یې نه منو، بلکې دا خو ازمایش دی چې بنده حق وویني او هغه ومني. خو الله تعالی غوښتلی نو ټول لی په دنیا کې ورکولی شول، د هغې نه به یې هم بهتر ورکړي وو. دا سوچي هغوی وایي. امام رازی رحمه الله یوه ډېره ښایسته خبره کړې ده چې ځینو خلکو له الله تعالی دنیا نه ورکوي مګر هغې له علم ورکوي، هغې له الله تعالی خپل معرفت ورکړي، هغې الله تعالی وپېژني، د هغې علم وله ورکړي، د قرآن علم ورله ورکړي او هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان شي. او دویم قسم خلک دي چې هغې له الله تعالی ډېر څه ورکړي مګر علم ورله ورنه کړي، هغې الله تعالی نه پېژني چې الله تعالی څوک دی او هغه څه وایي، رسول څوک دی او هغه څه فرمایلی دي، او الله تعالی چې چاله څه ورکول غواړي نو ورکړي. دا دنیاوي سیزونه خلکو ته هر څه ښکاري، چې څوک برانډ نیم سیزونه استعمالوي نو هغې هر چا ته هر څه ښکاري، او که الله تعالی غواړي نو په دنیا کې بله هر څه ورکولی شي. او صحابه کرام رضی الله عنهم چې به مال او دولت میلاوېدو هغې ته، نو هغې به ویرېدل. یو ځل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ناسو چې چا ورله خوراک راوړو، هغو خوراک ته وکتل او داسې غمګین شو. هغو فرمایل چې مصعب بن عمیر زمانه بهتر وو، لیکن هغو قربانی ورکړه او د دنیا نه لاړو، او هغو ته په آخرت کې میوه میلاو شوه. حمزه رضی الله عنه زمانه بهتر وو، هغو قربانی ورکړه او د دنیا نه لاړو، او په آخرت کې هغو ته د هغې میوه میلاو شوه. او عبدالرحمن تا هم قربانی ورکړه مګر تا ته هر څه دلته میلاو شول. او بیا یې داسې وجړل چې اوښکې نه ختمېدی، د ماشومانو په شانې سلګۍ وهلې چې یا الله چېرته داسې ونه شي چې موږ ته په آخرت کې څه میلاو نه شي او هر څه راته دلته میلاو شي. او وی فرمایل چې هغه خو داسې ښه وو او زمانه ډېر بهتر وو، او هغو ته دلته هیڅ هم میلاو نه شول. هغوی اسلام په اولنو ورځو کې په مدینه کې راوړی وو، په جنګي احد کې وفات شوي وو. هغه وخت لا اسلام ترقی نه وکړي، بنده ته به په مړه خېټه ډوډۍ نه میلاوېده. هغوی خو به قربانۍ ورکولې او په قربانۍ ورکولو کې لاړل، په دنیا کې هغې څه مزې ونه کړې، یعنی د هغوی د دې دنیا مال او متا نه وه پکار، هغوی به اخیرت خوښه وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا جبرائیل علیه السلام راغلی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه غواړي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم اخیرت خوښ کړو، اخیرت لی ترجیح ورکړو چې ما ته هلته میلاو شي. په یو ځای کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې که ته غواړې نو تا ته به د دنیا خزانې او د دې کنجانې میلاو شي، او دنیا به درته هم میلاویږي. داسې نه ده چې په آخرت کې به درته کم نعمتونه میلاویږي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښه نه کړه او په جواب کې وفرمایل چې نه، ما ته دا هر څه په آخرت کې میلاو شي، زی په دنیا کې نه غواړم. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې مرضی سره فرمایلی وو چې وروسته راتلو والا دا اونوایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند خو ډېر آرام والا وو، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو د دنیا خزانې وې او موږ خو په مشکله کې یو، چې چرته امت داسې اونوایي چې امت ته پته وي چې د هغوی نبی څومره قربانۍ ورکړې وې. سبحان الله، چې د چا خېټه وږي وي او هغه ته پته ولګي چې دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوګي او فاقي تیری کړی وي، او بیا به هم کار کوو. کو د چا غم وي نو چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم یادوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما رب ما ته فرمایل چې زه ستا د پاره پوره بتحی مکه او غرونه سره جوړول غواړم، نو ما عرض وکړو چې نه ای زما پروردګار، زما خدا خو خدا چې ما ته یوه ورځ د مړې خېټې ډوډۍ میلاویږي چې په هغې زه د الله تعالی شکر ادا کوم او چې یوه ورځ وږیم او په هغې باندې صبر وکړم او چې په هغې باندې صبر وکړم. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کومه غوښتې نو د سرو زرو غرونه به زما سره ګرځېدل. الله اکبر. نو په دې کې هم د الله تعالی حکمتونه دي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نور کړي. نو په دې کې هم حکمت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غریبی خوښه کړي وه، نو په دې کې هم ډېر زیات حکمتونه دي. ګنې داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سونه وو، نو دا یو عیب و، نو داسې نه وه. دا شان د ابراهیم علیه السلام سره هیڅ سامان نه و، بې سرو سامان و، د وطن نه شړلی شوی و، هیڅ هم ورسره نه و، نه ورسره کور واله و، نه ورسره سو سهاره و. دا شان ایوب علیه السلام و، په یو وخت کې ورسره هر څه و، او بیا یو وخت داسې راغی چې هر څه ترینه لاړل، نو دنیاوي نعمتونه کمیدل. او چې د بنده سره دنیاوي نعمتونه نه وي نو دا سعیب نه دی، ځکه چې دا خو د پیغمبرانو طریقه ده. د هغوی په کورونو کې به فقر او فاقه وه، خو نن دا خلکو ته یو ډېر غټ عیب ښکاري. یعنی دا به په دې بنده کې سو خرابي وي، نو ځکه په دې حال دی. او یو ځل جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې چې ناڅاپه جبرائیل علیه السلام د یوې دانې په شان ولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه پوښتنه وکړه چې داسې ولی وشول، ځکه چې هغه د مسور د دانې برابر شوی و. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې نن د آسمان یوه دروازه کلاو شوه چې هغه مخکې چرته هم نه وه کلاو شوي، او زه په تا ویرېدم چې چرته ستا قوم تاله د فقر او فاقه پیغور او الزام در نه کړي او په عذاب الهي کې قید نشي. په دې باندې دواړو وژړل. او چې جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي حالت کې راغی نو ای فرمایل چې خوشخبری ده، دا د جنت داروغه رضوان ستا د پروردګار رضا ستا طرف ته راوړي ده. او بیا رضوان راغی او هغه وفرمایل چې ستا رب فرمایي چې دا د دنیا د خزانو چابیانې دي، په آخرت کې چې ستا دپاره د الله تعالی په بارګاه کې کوم مقام ایښودی شوی دی چې په دې کې به هیڅ کمی نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم جبرائیل علیه السلام طرف ته وکتل د مشورې دپاره. نو جبرائیل علیه السلام په ځمکه باندې لاس ووهو او وی فرمایل چې تاسو د الله تعالی دپاره عجزي اختیار کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای رضوان، ما ته د دنیا د خزانو ضرورت نشته، زما فقر زیات خوښ دی، زه د الله تعالی صابر او شاکر جوړېدل خوښوم. نو رضوان ورته وویل چې تا بالکل صحیح شی خوښ کړو او الله تعالی ستاسو صحیح خبرې طرف ته رهنمایي وکړه. او د آسمان نه ندا وشوه جبرائیل علیه السلام سر اوچت کړو، نو ای کتل چې د آسمان دروازې کلاو شوې او الله تعالی جنت عدن له حکم ورکړو چې د شنو زمرودو نه جوړ شوي بالاخانې دي او د هغې او یا زره دروازې دي چې هغه د سرو یاقوتو نه جوړې دي او هغه دروازې د بره پورې کلاو شوې چې وګوري. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې یا رسول الله، چې تاسو خپل نگاه اوچت کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره وکتل، نو د انبیا کرام منظرونه وو او د هغوی چې کوم غرفات یعنی بالاخانې وې هغه ورته ښکاره شوې. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منزل د هغه انبیا د پاسه وو. بیا یو منادی ندا وکړه چې یا محمد، آیا ته راضی شوې؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه راضی شم، په دنیا کې خو ورته هیڅ هم میلاو نشول، لیکن هلته ورته الله تعالی سو تیار کړی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما په دنیا کې سو ندی پکار چې د الله تعالی د قیامت د ورځې پوری د شفاعت دپاره ذخیره کړي. او د ځینې علما دا خیال دی چې رضوان دا آیت راوړی وو او نازل کړی وو چې کله الله تعالی وغواړي نو ستا دپاره به دومره باغونه او جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار، او ستا دپاره به په دنیا کې داسې باغات ودروي. دوی د یو باغ خبره کوي، الله تعالی به باغونه په دنیا کې جوړ کړي لکه څنګه چې په جنت کې دي، دغه شان به دلته په دنیا کې جوړ کړي. د هغې د لاندې نه به نهرونه بهیږي، ویجعل لک قصورا، او هغه به جوړ کړي ستا دپاره محلونه. په دې دنیا کې به دومره محلونه در کړي، دوی د یوې خزانې او محل خبره کوي. یوه خزانه یا یو محل خو الله تعالی به ستا دپاره محلات جوړ کړي په دنیا کې. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اختیار ورکړو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یوه ورځ وږیم او صبر وکړم او الله تعالی یاد کړم په هغه لوږه کې، او چې په کومه ورځ خوراک خورم او د الله تعالی شکر ادا کوم، هغو د ځان لپاره صبر او شکر خوښ کړو. لیکن تاسو ګورئ چې دا خبرې د الله تعالی په نس داسې بدې وې چې په هغوی باندې عذاب راتلی شو، او د دې په وجه جبرائیل علیه السلام ودرېدو چې چرته ستا په قوم عذاب رانه شي، دا دوی چې تا ته کوم پیغورونه درکوي. بلکه ذبو بالساعه، بلکې هغوی دروغ وګڼو قیامت. اصل مسله دا وه چې هغوی قیامت نه منو. خبره دا نه وه چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منو، بلکې د دې نه زیات د حیرانتیا خبره دا وه چې قیامت یې نه منو، ځکه خو نه د هغوی سویره وه او نه به سره د قیامت د ورځې د حساب کتاب فکر و. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، تیار کړی دی موږ د هغې دپاره چا چې قیامت دروغ ګڼلی دی. صرف د مشرکین مکه خبره نه ده، بلکې من چې څوک هم د قیامت ورځ دروغ وګڼي، چې چا ته هم پیغام ورسېدو او هغه د قیامت ورځ ونه منله، د هغو دپاره الله تعالی سعیر تیار کړی دی. او د افسوس خبره دا ده چې ځینې خلک خپل ځان ته مسلمان وایي، لیکن په قیامت باندې د هغوی ایمان نشته. هغوی وایي چې دا سو په دنیا کې میلاو شول نو هم دا دي، که دلته درته خیر میلاو شو نو دا ستاسو اجر دی، او که دلته درته شر میلاو شو نو دا ستاسو عذاب دی بس. او وایي چې دا خو زموږ د سمیدو دپاره هسې خبرې موږ ته بیان شوي دي، حالانکه که تاسو وګورئ چې چا قیامت دروغ وګڼو نو دا سو وړه خبره نه ده، دا سو معمولي جرم نه دی، دا هغو دپاره سعیر دی. داسې ور چې د هغې د شغلو تاسو اندازه ولګوئ د هغې د نوم نه، چې د هغې نوم سعیر دی، بل شوی ور، یعنی د هغې شولې به داسې اوچتې وي چې هغه به په ټوپونو ټوپونو سره برخیږي، او چې څوک نه منلو والی وي، انکاري وي د قیامت نه، نو په هغوی باندې به حمله کوي او دننه به یې بوزي، داسې شولې به وي. اذا راتهم من مكان بعيد، چکله وګوري هغېته، چې څوک وګوري جهنم، چکله جهنم هغېته وګوري. ومن مكان بعيد دورايا، د دین مونږ ته پته لګي چې جهنم ګوري هم، جهنم قتل کوي، هغه څنګه ګوري داغه په کیفیت باندې مونږ نه پوهیږو، لیکن چې الله تعالی په خپل کتاب کې وفرمایل چې جهنم ګوري، نو سمعنا و آمنا، مونږ واوریدل او مونږ ایمان راوړو، مونږ ومنله، مونږ حق ومنو. اوس مونږ په دې کې تپوسونه نشو کولی چې ور به څنګه وي. ځینې خلک داسې خبرې کوي چې کله یوه خبره د هغوی په عقل کې نه راځي، نو په هغې نقطه چینی کوي او هغه دروغ ګڼي. که تاسو په کارټونز او فلمونو کې کتلی وي، نو په هغې کې سړی ولی شي او بیا راژوندي شي او ودرېږي، کله یو بیلډینګ خبره کوي، کله زناور خبره کوي، کوم سیزونه چې خبرې نه کوي نو هغه هم خبرې کوي په کارټونز کې. د الله تعالی په کلام کې که الله تعالی وفرمایي چې اور ګوري، نو په هغه خبره مونږ بیا نه پوهیږو او مونږ زر زر وایو چې دا څنګه کیدی شي. او باقي سیزونه ښه د شوق سره خلک ګوري، هغې ته خو څوک نه وایي چې دا خو دروغ دي او دا بند کړئ، دا خو دروغ دي، حالانکه هغه خو وي دروغ او د الله تعالی خو یوه خبره هم نه ده دروغ، دا هغو خو هر څو حق دي. او چې الله تعالی فرمایي چې هغه ور به ګوري دورایا، استغفر الله، وسمعوا لها تغيظا وزفيرا، نو هغې به اوري د هغې غیظ او غضب، لا خو لري دي، لا خو هغې ته نږدې هم نه دي ورغلي. چې کله یو شی لري وي نو هغې ته کتل مشکل وي. دلته د کتو خبره نه ده راغلي، د اورېدو خبره راغلي ده، ځکه چې د هغې اواز به داسې تیز وي چې ډېر د لرې نه به اورېدی شي، هغوی به د ورایه نه هغه وګوري او واوري به، لا خو نږدې هم نه دي ورغلي. داخلېدل خو لا د لرې خبره ده، هغه چې لا دومره لري دی نو دومره په غیظ او غضب کې به وي چې هغوی به د هغې غصه واوري د ډېر لرې نه، نو هغه وخت به د هغې د زړه نه څه حالت وي و زفیرا او چغې کریکې د هغې. زفیرا هغه آواز وي چې کله سا بهر ته راوځي، چې کله یو درنده وږي وي او ښکار کوي او د هغې د سا آواز ډېر درون درون راځي، غړمبېږي، چې کله هغه په ښکار پسې منډه وهي نو د هغې آواز داسې تیز وي، او چې کله دی په هغه ښکار پسې ورشي هغه خو لا ژوندی وي لیکن د هغې نه سا وځي د ښکار نه د ویرې په وجه هغه وچ شي. دغه شان وي د هغې غړمبېدل داسې به ښکاري لکه هغه چې به اوس اوچ وي. د شیر غړمبېدل خو لا وړوکی شی دی لیکن چې کله جهنم غړمبېږي او چغې وهي نو هغه به څنګه وي؟ او دا چې هغه به دوی ته ګوري، جهنم به دوی ته ګوري، دی اوري او د ویرې د لاسه یې بد حال دی چې د هغې د سا اخیستو آواز هم راځي او د هغې د غصې آواز هم راځي او دی یې صرف اوري، لا یې لیدلی نه دی، د هغې د چغو او کیکو آوازونه راځي او چې نږدې لاړ شي نو ظاهره ده چې بیا به یې وویني هم، او بیا دا چې جهنم هم هغې ته ګوري. که یو انسان هم چاته د غصې سره وګوري نو بنده وویرېږي او چې لا جهنم ګوري د هغې سره. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د هغه خلکو به څه حال وي. د هغوی جرم وړوکی نه دی، داسې غټ جرم دی چې جهنم له هم په دې باندې غصه ورغله چې ولې دی نن ورځ دروغ ګڼلی وه. د الله تعالی خبره یې دروغ ګڼله، ځکه خو هغه داسې په غصه کې وي. او دا هم راځي په ځینو ځایونو کې چې لا خو جهنم د هغوی نه د سلو کالو په فاصله باندې دی، چې کله د هغه جهنم نظرونه په دې باندې پرېوځي نو دوزخ به داسې ټوپ کړي چې مونږ پرېږدی چې مونږ په هغوی باندې حمله وکړو، او د جوش او خروش سره به د هغې نه آوازونه راوځي، او چې هغه بدنصیبه دا واوري نو د هغې نه خو به هوش او حواس لاړ شي او جهنم به د ډېر زور شور سره غړمبېږي او وایي به چې زه کله د دې نه نوړی جوړه کړم، کله زه د دې نه بدله واخلم. په سورة الملک کې راځي چې کله خلک په جهنم کې واچولی شي نو د لرې نه به هغوی د ویرې آوازونه کوي او هغه به داسې لمبې وهي لکه د ډېر جوش سره چې به هغه اوچ وي. یو هسې جوش وهل وي او یو داسې وي لکه چې دا دې چوي. خلکو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د جهنم هم سترګې دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، ولې تاسو د الله د کلام دا آیت نه دی اورېدلی؟ اذا رأتهم من مکان بعید، الله اکبر. او د دې خدا خیال و چې قیامت خو نه راځي. سوچ کوئ چې کله هغې دا شی وویني نو دا به د هغې د برداشت نه بهر وي. داسې سوځولو والا تیز وور، دومره لوی لوی شولې. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حضرت ربی رضی الله عنه د ځان سره چرته روان کړی و. په لاره کې د انګر دکان راغی نو هغه هلته پاتې شو او وسپنې ته په کتو شو. چې کله انګر هغه ولی کوله د حضرت ربی رضی الله عنه حالت ډېر خراب شو. د عذاب الهي نقشې د سترګو مخې له راغله او نږدې وه چې بې هوش شوې وې او راپرېوتې وې. د هغې نه پس د دریاب کنارې له لاړو چې هغه دریای فرات وه. هلته یې تنور لیدو چې د هغې په منځ کې د اور غرغنډې ختې، غټې غټې شغلې وې. که چېرته تاسو سور شوې تنور لیدلی وي چې په هغې کې اور وي او د جهنم تصور مو کړی دی چې هلته به څنګه اور وي او د ډوډۍ په ځای په هغې کې انسان اچولی شوی وي، نو بې ساخته د هغو د خولې نه دا آیت را ووتو. او د هغې د اورېدو سره حضرت ربی رضی الله عنه خو بے هوش شو او را پریوتو، په کټ کې واچوو او کور ته یې ورسوو. د سحر نه واخله د غرمې پورې حضرت عبدالله بن مسعود د هغو سره ناست و، لیکن حضرت ربی رضی الله عنه له هوش رانغې. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله جهنمی جهنم ته راکاږلی کېږي نو جهنم به کریکې وهي چې د حشر په میدان کې څومره خلک و په هغوی باندې به ډېره ویره راشي. سوچ کوي لکه څوک د یو استاد ډېر فیورټ دی او یا د مور او پلار یو نازبین بچی دی چې په کومه ورځ هغه پیمانه شي او هغه وایي چې نن خوشامد دی نو باقي خلک به هسې ویریږي چې د دو داسې حالت دی نو زموږ به څه حال وي. دا خو ډېر نازبین بچی و سوچ کوي د محشر د ورځ په باره کې چې په هغې کې به انبیا هم وي او اولیا به هم وي او اولیا الله به هم وي، ټول امامان به هم وي، امام بخاری، امام مسلم به هم وي، صحابه کرام رضی الله عنهم به هم وي، او ټول اوچت اوچت خلک چې هغوی به داسې په ویره کې وي، نو زموږ په شان د خلکو به سهال وي.